السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لومړنی سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د اسد زمري میاشتې 22مه او د 2000 کال د اګست 12مه په دغه پروګرام کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي اورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات به ژر تر ژره پیل شي د افغانستان د مذاکره کوونکي د پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله من دی چې د خبرو پر مهال دواړه خواوې د اوربند د ټینګښت او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن اوسي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو او د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالې په توګه ټاکلې پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي ښاغلی غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه د جمهوري ریاست د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د 400 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو د فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه دا ده چې نور باید د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ بانه او خنډ نه وي ښاغلی غنی د دغو زندانیانو چې د حکومت په وینا لوی جرمي دوسیې لري د راخوشي کولو فرمان د دوشنبې په ورځ لاسلیک کړ طالبانو دا ادعا رد کړې او د مذاکراتو تر پیل مخکې د دغو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو د سولې حکومتي مذاکره کوونکي پلاوی به د رواني میلادي میاشتې په 13مه نیټه قطر ته ولاړ شي د افغان چارواکو په وینا قطر به چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی د بین الافغاني خبرو د لومړي پړاو کوربه وي په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ښځو چارو ریاست پیل کړی د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز له قوله ویلي چې په جلال آباد ښار او 14 ولسوالیو کې د کم عمر نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ښځو او نارینه ته عامه پوهاوی پیل کړی چې نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له حکومت سره یو ځای شو د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس او د ده تر قومنده لاندې لسو نورو کسانو د دوشنبې پر ورځ خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې
ملا سید عزتالله کې شخص مدت 5 سال بدین سو
ملا سید عزت الله له 50 کلونو رئیس پر شهر نمبر 1 یا لمړی نمبر لوی لاری خواجه سبسپوش شیرین تګاب دولت آباد چارګانی اندخو او پختون کوټ کې تروریستي فعالیت کوي او ډیری وختونه پر لوی لار پر اکمالاتی قطارونو شریکی عملی کولی او پر سرکونو ماینونه خخول د طالبانو د غذایی مشر په داسې حال کې له حکومت سره یوځای شوی چې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته نوې هیلې رامنځته شوي دي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست د امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس د خپل مرستیال نوماندې په توګه ټاکلې میرمن هاریس 55 کلنه ده او لومړی تور پوستې ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې پر یو لوی انتخاباتي ټکټ ټاکل شوې جو بایدن پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ډیر ویاړ کوم چې هاریس د خپلې مرستیالې په توګه اعلانوم د میرمن هاریس یوه زړوره مبارزه بللې ده جو بایدن د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د نومبر میاشتې په ولسمشریزو انتخاباتو کې سیالي کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی دغه اقدام پر دې سربیره شوی چې یاد واکسین په پراخه کچه نه دی تجربه شوی او په علني توګه یې په اړه هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي پوتین دا اعلان د سېشنبې په ورځ په یو حکومتي غونډه کې وکړه. د ویل د روسیې جوړ د کرونا ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کرونا ویروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولی شي. که څه هم روسیه لومړی هیواد دی چې واکسین یې ثبت کړی، په روسیه کې دننه او له دې هیواد باندې ساینس پوهانو ورباندې انتقادونه کړي. دوی پر انسانانو د دریم پړاو تجربې تر بشپړېدو او د خپلواکو روغتیایي متخصصانو تر څار مخکې د واکسین د ثبت پر پریکړه پوښتنه پورته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو کې عموماً زرګونو کسان شامل وي چې څو میاشتې دوام کوي. ویل کیږي روسی واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازارو ویل د آخري پړاو تجربه د واکسین یوه مهمه برخه ده. د ویل امریکا پر سم لور روان دی او د سه کال تر پایه به یو اغیزناک واکسین جوړ کړي. او د بیلاروس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګټونکو اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا له بیلاروس وتلې او لیتوانیا ته تللې. اخو په منځ کې دریمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لاریونونو دوام وکړ او د پولیسو د لوی شمېر حضور په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. سویتلانا ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې. لیتوانیا ته د دې د تک په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینویچس په خپله ټویټر پاڼه پرون د اګست په 11 نیټه لیکلي. د دوشنبه په ورځ د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رای ولسمشریزو انتخابات ګټلی دي. سویتلانا د انتخاباتو نتایج تقلبي بللي او ویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 15.22. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 30.21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 18.21. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 30.15. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 20.21.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولې. همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي جمهوري ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. هغه د سولې د بین الافغاني خبرو د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې اوربند ته ژمن واوسي.
کلمن یم سر تاوتری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید ونه ځوریږي او وینه تویر نه سي.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصه وایي چې د 15 ورځو په موده کې به شاوخوا 200 سکان له افغانستانه ووزي.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه. اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهلی اونو باید ترک بکنه.
په دغه پروگرام کې د روسیې او جرمنی د بهرنیو چارو د وزیرانو سرګی لاوروف او هایکو ماس د لیدنې په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو. د ژوند رنګونه هم لرو.
نه لولو هم داسې خونه چې کوم نوی کتاب راشي داسې دلکشه کتاب هغه سره مهربانه خپل ګورو. نو اوس مونږ هم یو خوم دا کسب دی او بل الحمدلله مونږ خپل دا کتابونه ویلي دی او د دې کې چې کوم
بیا مو هم سهار په خیر. زه صفی الله ستانکزیم او دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي جمهوري ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. ښاغلی ستانکزی پرون د سې شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ. د بین الافغانی خبرو له رانګ دی کېدو سره پښتنه مطرح کیږي چې آیا طالبان به د ولسواکۍ بنیادی ارزښتونه ومني چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره په افغانستان کې ټینګ شوي. ملالی بشیر په همدې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې سي. محمد معصوم ستانکزی زیاتوي افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تلپاتې وي. له ښاغلي ستانکزی مو وپوښتل چې له طالبانو سره په خبرو کې سره کرښه څه ده؟ دا د جواب یو برخه ده.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټه، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي. دا سي افغانستان چې هم له ځان سره هم له ګاونډي هیوادونو سره او په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي شي. ولسواکي او د خلکو حاکمیت پکې حاکم وي. په افغانستان کې مو یو ولسواک اسلامي جمهوریت نظام منلای او دا باید خوندي پاتې شي. او دیال کی مغولې پر هغه خوش یانو لکه پراختیا او زده کړه او تربیه چې رامنځته شوی او ادارې چې جوړی شوی خط کش کړو او یو نوې سره منځته
مو چې رو باید سره زو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جوړ بکونیم مو چې رو باید سره زو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جوړ بکونیم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه تر لاسلیک وروسته په دې موافقه کې د جمهوریت ټکی نشټون د فعالانو او سیاستوالو پام جلب کړی دی. په دې موافقه لیک کې د طالبانو نوم د افغانستان اسلامي امارت یاد سوی، خو په دوام کې ویل سوی چې امریکا یې د یو دولت نه بلکې د طالبانو د یوې ډلې په توګه پیژني. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته.
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصولو هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن اوسي، او زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغې ته احترام وکړي او د هغې احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن اوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته نږدې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه وي. دا په دې معنی چې تر بین الافغاني خبرو مخکې به طالبان اوربان در نه کوي. سرچینې همداراز زیاته کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم، د بیان، د ازادۍ، نورو مدني حقونو او جمهوریت په اړه د مذاکراتو د اجنډا له مخې خبرې کېدای سي. افغان چارواکو ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په قطر کې وسی. له طالبانو سره د خبرو د بحثونو له تودیدو سره د افغانانو د دیموکراتیکو ارزښتونو په ځانګړې توګه د شوذو د حقونو په اړه اندیښنې زیاتې سوي دي. د شوذو د حقونو فعالان وایي باید تضمین ورکړل سي چې په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د احتمالي ګډون په صورت کې به دا ارزښتونه له لاسه نه ځي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځو پر مخ پرانستل سوې او لسګونو ښځو د وزیرانو او خلکو د استازو په توګه کار کړی. خو اوس ځینې خلک په ځانګړې توګه ښځې اندېښنه لري چې داسې نه وي چې قدرت ته د طالبانو له احتمالي رسېدو سره د ولسواکۍ تر چتر لاندې ترلاسه سوي فرصتونه له منځه ولاړ سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوسام فرشته جلال زید افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې وای.
څو بهرنۍ ورځپاڼو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو په ځانګړي ډول د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو او زندانونو کې د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. ویست استرالیا ټوډې ورځپاڼې لیکلي چې یو تن چې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې به له زندانه خلاصېږي حکمت الله نومېږي. د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر دی او درې استرالیایي عسکر یې وژلي وو. روسپانی لیکلی حکمت الله په 2012 میلادي کال کې په هغه پوځي قطعه کې چې عسكر وو پر دریو استرالیایي عسكرو ډزې کړې وې او په خپل تشتیدلې وو. په مقاله کې لیکل شوی چې حکمت الله وکاله په بند کې تیر کړی دی. ورسپانې هم درس په استرالیا کې له یو شمېر افغانانو سره چې هلته کډوال شوي او د کورنیو غړي په جګړه کې قرباني شوي خبرې کړې او د هغوی په حواله یې لیکلي چې هغوی نه غواړي چې د عزیزانو قاتلان یې له بنده خوشي سي. د ورسپانې په لیکنه هغوی حتی د استرالیا له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر دې مسله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ادارو او د قربانیانو د ځینې کورنیو غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وسله والو طالبانو د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط ایښی او ویلي دي چې د حکومت لوري به هم زر جنگي اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالبان خوشي کړي دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې پاتې 400 بندیان څه ډول کسان دي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مقاله کې په دې ټینګار کړی چې په دې کسانو کې 1650 تنه پیدا محکوم دي او پاتې کسان هم په سختو جنایتونو کې لاس لري. ورسپانې دې ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې وروستۍ مشورتي لوی جرګې د هغوی ازادي ته رایه ورکړه او ولسمشر غنی فرمان لاسلیک کړ او لیکلي دي چې د پریکړې د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره خلاصه کړه او ممکنه ده چې حتی په راتلونکي اونۍ کې دا خبرې وسی. واشنگتن اگزامینر خبرونه هم لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقې تر لاسلیک څخه باندې شپږ میاشتې وروسته محمد اشرف غنی او د هغه لومړی مرستیال د یکشنبه پر ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو لپاره د ظلمي خلیلزاد غوښتنه عملي کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا ټولې سیاسي کړۍ هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د لیکوال په لیکنه سوله باید خیالي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتنې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه جوپه هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استاد نارندر سنگ خالصا وایي دغه ديني لګکې غواړي افغانستان پرېګ دي. نارندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته ویل د سکانو او هندوانو 280 زړه لبه تراتلونکو 15 ورځو له افغانستان څخه ووځي. خان محمد سین په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لومړی د ګربچن سنگ په جوړغونی غاک پیلېږي. سنگ د غزنی اوسیدونکو دی او اوس وایي له افغانستان ووځي.
په جیب شهید شو کل جوانه مبود کاکای مود
سردار ګربچن سنگ غزنیوال 50 کاله مخکې په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پامانی وکړي. سلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سیکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتیږي. د چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوخ کې بایدې له ځینو مسلمانو هیوادوالو څخه یې ګیله هم وکړه.
د هر موتر میشینې مرو یک مسلمان بیا درې مسلمان میګه کی از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کله چې په موټر کې کیناستو مسلمانانو ورونو بوراته ویل سردار د هندستان له کوم ځای راغلی. دومره فکر نه کوي څوک چې له هندستان راشي څنګه کولی شي په پښتو او دری ژبه وغږیږي. زه په پښتو او دری ژبه خبرې کوم، دې ته هیڅ فکر نه کوي.
ګربچن سنگ یوازې نه سیک نه دی چې په پام کې د افغانستان نه ووزي. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سیکانو استازی نارندر سنگ خالصا وایي په پام کې ده چې 180 سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندوستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
ما نه اگر حکومت توجه نکنه شاید د 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
چون که حکومت توجه و نکړي تر راتلونکو شلو یا هم 15 روز پورې موږ تصمیم لرو چې سکان له افغانستان ووځي، ځکه دوی په افغانستان کې سوکال ژوند نه لري. پر درمسال حملې 4 میاشتې ووتې، خو عملیاتي واحدونو تر اوسه پورې دغه درمسال ونه راغوه چې سکان ورته زړه خکړي.
مخکې له دې هم د سیکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نارندر سنگ خالصا وایي د دغې کورنۍ یوه 14 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. د وویل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله، له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سولې ټینګې شي، د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ وسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 2 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
د افغانستان د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د ګزارن ضد واکسین د کمپاین له پیل خبر ورکوي. د پولیو یا ګزارن ضد واکسین کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله نه کېده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 میاشتو کې 40 ماشومان په ټول افغانستان کې ګزارن وهلي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. دغه وزارت ګزارن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسول میرویس بخشی آزادی راډیو ته وویل دا کمپاین د سنبلې یوګي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. ښاغلی بخشی ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام وسي.
ټاکل شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اګست 18 په 24 نیټه د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی و او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې له سره پیلېږي. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغو دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 280 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګزارن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 4 نوې پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږکال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغو سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښو 2 په جنوبي ولایتونو کې، 1 په ختیځ، 2 په لویدیځ او 3 په شمالي ولایتونو کې دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جرمنی چارواکو له روسیې ولسواره غوښتنه کړې چې په برلین پارک کې د یو ګرجستاني وګړي د قتل اړوند معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره په موسکو کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سېشنبې په ورځ خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې وکړه. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
13 اگست میاشت د چچنیا پخوانی جلا غوښتونکی جګړه مار چې له ګرجستانه جرمني ته تښتېدلی و په برلین کې په ډزو ووژل سو. د جرمني څارنوالانو په دې قضیه کې پر یوه روسي تبعه د لاس درلودو تور او پر روسي حکومت یې د دې قتل د امر ورکولو تور پورې کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د اګست په 18 د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په کنفرانس کې وویل چې که محکمه ثابته کړي د دې وژنې امر پر روسي حکومت پوری اړوند ادارې ورکړې دی د اقدام بغبرګون وپاروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل دا په محکمه پوری د چې څه پریکړه کوي او په همغه اساس به موږ غبرګون وشو. که محکمه ورته نتیجه ورکړي باید د نورو غبرګونو تمه وسی. لاوروف په ځواب کې ویل چې مسکو له برلین سره تر خپل وسه پوری د دې قتل په اړه معلومات شریک کړي دي. لاوروف ویل چې برلین باید د جرمني څارنوالانو د تور په اړه روسیې ته ثبوت وړاندې کړي چې ګواکې د دغه هیواد حکومت ته یاد قتل امر ورکړی دی.
زموږ اړوندو ادارو هغه ټول څه له جرمني سره شریک کړل چې دې هیواد یې له موږ څخه غوښتنه کړې وه.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اگست په 18 نیټه د سې شنبې په ورځ په مسکو کې وو چې له لاوروف سره خبرې وکړي. د دوه خبرو تمرکز د نورد سټریم دوهم پایپلاین پر پروژو وو. دا پایپلاین په بالټیک سمندر کې جوړیږي او جرمنی ته د روسیې د تیلو مستقیم صادرات په دوه چنده سي. دغه پایپلاین به د اوکراین لاره له پامه غورځوي او د دې اقدام په نتیجه کې به اوکراین د ګازو د لیږد په برخه کې میلیاردونه ډالر زیان وویني. امریکا له اوږدې مودې راهیسې له نورد سټریم دوهم پایپلاین سره مخالفت ښودلی او همدا د برلین او واشنګټن ترمنځ د مخالفت موضوع ګرځېدلی. امریکا استدلال کوي چې دا پروژه به اروپایي امنیت ته خطر پیښ کړي چې جرمني تر ډیره د روسیې پر ګاز اتکا پیل کړي. امریکا پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې په دې پروژه کې کار کوي. د جرمني چارواکو د امریکا بندیزونه غندلي او ځینې منتقدین وایي چې امریکا غواړي پر اروپا خپل ګاز او تیل وپلوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال کړې. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له خپلو لسو وسلوالو سره له حکومت سره یو ځای شو. د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتور کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالۍ لپاره ټاکلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف